اوریدونکو د مشال دیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه منی وخت څلور بجې شوی په دې غړي کې دوا اونیزې خبرونه لرو سروه او د مشال رادیو وی مجله خو تر هر څه مخکې ورزو ملیحه امیزاده ته چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته د پاکستان او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان غونډې په سند کې ملاقات کړي چارواکي وايي په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شرې له پلوه پیښور تر ټولو سر کې دی او د ایران تر ټولو مهم اټومي ساینس پوه وژنې له امریکا او اسرائیلو سره د ایران د تاوتریخوالي لا زیاتېدو خطر رامنځته کړی د افغانستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو په نایجر کې د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غونډې په سند کې سره ولیدل د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په خپل ټویټر لیکلی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د سولې د راتلونکي پړاو امنیت د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکارۍ خبرې کړي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم له حنیف اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو پیاوړي کولو ته ژمن دی په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي اداره ان سی او سی واي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شره په پیښور کې تر ټولو زیاته ده د خبره پرون په اسلام آباد کې د ان سی او سی غونډې پر مهال وشوه د ان سی او سی د معلوماتو سره سم د نومبر 23 په پیښور کې د کووډ 19 ناروغي مثبتو کیسونو تناسب 19.15% ته رسیدلی چې په ټول پاکستان کې دا وخت 0% دی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو تویل د پیښور ولس په احتیاطي لارښوونو پورا عمل نه کوي نو ځکه دا ناروغي زیاته شوې ده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې لشمیر سره سم په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه له 6000 زیات کسان کورونا وایرس وهلي دي چارواکي او پوهان وايي په خیبر پښتونخوا کې په تیر سموده کې د ښځو انټرنیټي زبرونې زیاتې شوې دي په خیبر پښتونخوا کې د جنسي زبرونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د نومبر په 20 مشال ریډیو تویل چې په دا وروستیو کې دوی ته د انټرنیټي جرمونو یو شمېر پیښې رپورټ شوي چې پکې ښځې او جینکۍ زبرول شوي د صوبایي محتسبې په خبره داسې ډېر کیسونه ورته رپورټ شوي چې جینکۍ او ښځې د موبایل مسیجونو له لارې تنګول شوي یا یې چا د روغې فیسبوک آیډي ګانې جوړې کړې او یا په سوشل میډیا زبرول کېږي رخشنده ناز کسم د دغه په خوشمیر یاد نه کړ خو ویل چې پتیرا د لاکډاون پر مهال دغه کیسونه زیات شوې دي د ایران تر ټولو مهم اټومي ساينس پوه محسن فخری زاده وژنې له امریکا او د هیواد له نږدې اتحادیې اسرائیل سره د ایران د تاوتریخوالي لا زیاتېدو خطر رامنځته کړی دی محسن فخری زاده د نومبر په 20 د ایران مرکز تهران ته نږدې په غلچکی برید کې وژل شوی ایران د هغه تر وژل کې دوه وروسته سمدستي تور پورې کړ چې دا د اسرائیل کړنه ده او د دوی په وینا د امریکا هم نیخ په نیغه یا غیر مستقیم کردار پکې و اسرائیل او امریکا دواړو په دې اړه له سبت څخه تبصرې ډډه کړې ده خو د اسرائیلو ان دولس خبری اژانس ته خبر لمخه د ایران د بیان پس حکومت په ټوله نړۍ کې خپل سفارتخانو لپاره د خبرداري کچه لوړه کړې ده د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې نن د سخت امنیت پر مهال ځایي ولسی انتخابات کیږي د هند وزیر اعظم نریندر مودي د هندو ملت پال حکومت لخوا د سیمې نیمه خود مختاره ځانګړې آئینی حیثیت بدلولو پس هغلته لومړی انتخابات دي د هند حکومت دغه ګام په غبرګون کې د پیدا شوې ناکرارۍ خلاف سخت عملیات وکړل چې هلته یې ګرځبندیزو لګولو او رابطې منقطع کړې د ووټونو پر مهال د امنیت لپاره په دغه سیمه کې په زرګونو اضافي سرتېري ګمارل شوي دي هغلته وار له مخه په ګڼ شمېر کې پوځیان موجود دي بلتون پالو په وروستیو کې له انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی او غیر قانوني بللی و دوی په کشمیر د هند خود مختاري چیلنجوي الیکشن کمشنر کے کے شرما ضائع السمان دی ترائے وچولو غک کڑی ویلی دی چھے دا جمہوریت پا یو لویا میلہ کے برخوا اخلی او د یورپ یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس کیسونو کې په کموالي سره غلطه پرو رو په بندیزونو کې نرمي راوستل کیږي په ان حال کې د امریکا تر ټولو زیاته آبادی لرونکو ضلع لاس انجلس په هیواد کې د کورونا وایرس زیاتو کیسونو ته په کتو تر 3 هفتو پورې د حفاظت لپاره په کور کې د کیناستو امر جاری کړی په دغه سیمه کې چې آبادی تر 10 میلیون پورې ده راتلونکو اونۍ به دغه اعلان پکې عملي کیږي په تیرو څو اونیو کې په امریکا کې د کووډ 19 ناروغي کیسونه ورڅخه د کسانو د مړینې او په هسپتال کې د خلکو د داخلي دوش مر زیاتې دوپس ډېر ریاستونه او خارونه نو سختو ګامونو پورته کولو ته اړ شوې دي په یورپ کې د کورونا وایرس کیسونو کې ورو ورو کمی را روان دي خو بیا هم د امریکا پر تله اوس د کورونا جهانی وبا مرکز ګڼل کیږي ځکه چې تیرونه پکې تر امریکا زیات کیسونه ریکارډ شو دا مشال ریډیو خبر
دا ملي هم زده چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اردن کو تاسو سي مشال ډو ته وګصه په دې غړي کې دوا اونځي خبرونه لرو سربه او د مشال رادیو مجله خو تر هڅ مخ کې راځو د مشال سروے انیزی خبرونه تا نن پکې په بلجیم کې له خون کې او په خوانی خبريالې مرسل احمد زئی سره ملیح امیزاده د هغې پر کار خبرې کړې راځي چې په ګډه توګه شو
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته زملی حمیر زاده هر کله کوم امید کوم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یې نن سره په خبرونه کې له بلجیم نه مرسل احمد زئی ملمنه ده مرسل احمد زئی هغلته د یو استاد په حیثیت کار کوي او بلجیم کې نو راغلو مهاجرینو ته درس ورکوي مطلب دا چې د مهاجرینو له وزارت سره د دوی دنده ده او په مختلفو ژبو کې دغه مهاجرینو ته سبق ورخای د دې ترڅنګ سل د پېښې لپلو په خوا یو خبریاله هم پاتې شوې ده اغه د 2004م راهیسې په افغانستان کې لزایي او بهرنو خبری رسنو لکه ملي رادیو ټلویزیون ما خام په خیر افغانستان انټر نیوز او بي بي سي رادیو سره د ویاندو خبریالې په توګه کار کړې دي مرسل د سپوږمې په نوم د میرمنو لپاره یو مجله هم چلولې ده د دې سره سره مرسل د افغان خز ژوند خکېدو په مقصد په مختلفو ادارو نړیوالو پروژو کې کار هم کړې دي د دې ترڅنګ مرسل د کتاب غک پنوم د یوټیوب یو چینل هم مختوړي چې پښتو کتابونه په غږیزه بڼه خبروي مرسل احمد زئی را سره ملمنه ده هغه ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایو السلام علیکم
وعلیکم السلام ملیحه جانې زه هم په خپل نوبت سره تاسو ته ساسو همکارانو ته او ساسو د رادیو مینوالو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه مرسل جانې چې تاسو موږ له خپل مصروفیت باوجود وخت راک اوریدونکو تاسو ته وایو چې په خارج کې خو وخت چې یخه تقسیم اوقات چې داسې انسان جوړ کړي چې بيخي وخت نه لري او چونکی یو استاد هم د ډېر مننه کوي چې د مصروفیت باوجود دوی موږ له وخت راک نو مرسل جانې تاسو کار خو ډېر پراخته تاسو په تعارف کې خای راټول نشي خو اولنې ته پوسټ چې د خپل هر ایمیل منې نکومه لومړی ته پوسټ پستا سو پاړه د بنیادی معلوماتو په حق لوي تاسو خو د افغانستان سره تعلق ساتي اوس بلجیم ته تللی د سو کالو راهیسې هلته ژوند کوي نو د افغانستان کې د خپل ژوند پاړه راته وای د کمی سیمې سره تاسو تعلق لري او بیا سبق تاسو چرته حاصل کو
مننه ملي حجانی زه د افغانستان یم او زه همیشه دا داوا کوم چې زه د افغانستان یم یعنی ټول افغانستان راته ګران دی او ډیر یو ډول ځان په یوې سیمې پورې تړل راته خوان نراکوی نو زه کوم چې زه د ټول افغانستان یم او ټول افغانستان بیا زما دی نو زما ستکړی هغه لومړنی ستکړی چې دی هغه د کورنۍ څخه پیل کیږي چې په حساب لیک دود هغه زما خپل مور څخه ستکړی دی البته د هغې په هڅو مې ستکړی دی د هغې څنګه د هغې په هڅو مې ستکړی دی بیا ستکړی ما په کوټه کې کړی دی پښتونخوا وطن د کوټي په شهر کې د کډوالۍ یو برخه د ژوند د کډوالۍ مهلته تیر کړی وکړ چې په افغانستان کې کورنۍ جنگونه وو نو هلته کډوال سی وو هلته مې زده کړې کړې دي زده کړې ټولې په کوټه کې تر سره سی دي او بیا له کوټي څخه بیرته افغانستان ته تللې ما هلته مې په دنده پیل کړې وو او په همدې ترتیب مې ژوند مختره رسولې تر دې
صحیح نو مطلب چې تاسو د یوې لوستې کورنۍ سره تعلق ساتي او تاسو چې د مور په هڅو باندې تاسو خپل سبق وې بینې پس تاسو لاړې کوټه ته او تاسو پکې یو قسم یو ذکر مو کو چې تاسو کډه وکړه پاکستان ته نو دغه سفر څنګه تاسو لپاره داسې مشکل وو لکه جون تاسو افغانستان کې کو بیا تاسو بل وطن ته لاړې بیا هغه مصیبتونه مشکلات څنګه وو بیا هینې پس تاسو څنګه وکول شو چې خپل سبق تا خپل کار تا ادامه ورکه
هو په وطن کې جنگونه بدبختی دا طبیعي ده چې د هر انسان په روحیاتو باندې بد اغیز شیندي. د دې تر څنګ د ماشومانو روحیات هم ډیر ځپي تر کومه ځایه چې البته زه خپل ماشومتوب ته ګرځم او په هغه باندې سوچ کوم ډیرو سختو شرایطو او ډیر سخت حالات کې دغه زده کړې ما ترسره کړې دي چې په یو لحاظ نه زه د مور و پلار یوازنی اولاد وم هغه مهال، یعنی کم خور او ورور مې هغه مهال نه درلودل، د مور و پلار یوازنی اولاد وم او د کډوالۍ ژوند سخت و، غربت و، غریبي وه او نوی سیمه نوی خلک و. نو هلته په هغه سي یو ځای کې یو مور و پلار دې ته آماده کول یا آماده کېدل چې خپل اولاد ښوونځیو ته واستوي دا ډیر غټ جرأت غواړي، او زه په دې ځای کې د خپلې کورنۍ ډیره منندویه یم چې هغوی دغه ریسک واخیستی او زما هغه سرنوشت له بدبختیو سره مخامخ نه کوي، پر ما باندې تعلیم حاصله کوي. دوی وچه ډوډۍ وخوړله خو زما د ښوونځي فیس یې ادا کړي. دوی په ځان ډېرې سختۍ وزغملې، ډېرې سختۍ وګاللې زما دپاره، او زه د دې ټول عمر دا احسان او دا شکریا زه د خپلې کورنۍ په هیڅ حالت کې نسم په حساب ادا کولی، ځکه کلتوري مزاحمتونه هم موجود وو هغه مهال چې د خپلې کورنۍ لخوا حتی تهدیدونه موجود وو چې دا باید ښوونځي ته ولاړه نه سي، سیمه نابلده ده، خلک ناولاده دي، دا باید په داسې یوه ټولنه کې باید ښوونځي ته ولاړه نه سي. خو زما د مور و پلار هغه مقاومت او استقامت او مبارزه دا رنګ راوړ چې زه باید ښوونځي ته ولاړم.
ماشاءالله ډیره ښه خبره ده. نو اوس ستاسو کورنۍ چې تاسو ته ګوري فخر در باندې کوي، ویاړي در باندې؟
طبعاً، حتی هغه کسان چې یو وخت زما د کورنۍ ډېر نږدې غړي دي، یو وخت زما د زده کړو په حساب نه یې غوښتل یا زما د زده کړو موانع ګرځېدل یا طرفدار یې نه و چې زه ښوونځي ته ولاړه سم، نن هغه په خپله خوله یعنی مخامخ راته وایي او په دې باندې ویاړي چې ما زده کړې کړې دي یا یو ځای ته مې ځان رسولی دی. نن سبا هغوی ویاړي، سپا ته د مور و پلار ویاړ، هغه خو هر مور و پلار په خپل اولاد باندې د ویاړ او افتخار احساس لري.
بل تپوس پو کما چې سبق تاسو کله ختم کو نو د کار لومړی موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه؟ آیا تاسو دفتن خبریالی شروع کړه که نه؟ دینه مخکې تاسو سنور کارونه هم کړیو؟
داسې باید ووایم چې د کار لومړی موقع لکه نن چې ما شای او چپ لاس پیژندلی دی، یعنی ما کار کړی دی او د خپلې کورنۍ سره یو ډول د مرستی یا وژی د ورکولو هڅه می کړی ده، هغه که په هر لیول یا هر سټیج باندې وو. نو کله چې زه ښوونځي کې وم په کوټه کې، ما له یوې پروژې سره یو پروجیکټ وو، د هغه هم د کډوالو دپاره د سواد آموزۍ یو ډول پروژه وه چې هلته زه ښوونکی وما او له هغه ځای نه مې پیل وکړ د کار کولو. کوټه کې البته زما لومړنۍ د کار تجربې ما له هغه ځای نه حاصلې کړې وې. بیا چې کله زما زده کړې پای ته ورسېدلې، نو بیا زه افغانستان ته راغلم، په دې نیت راغلم چې زه خپلې زده کړو ته ادامه ورکړم. خو د کورنۍ اقتصادي وضعیت د دې یاری نور نه کوله چې زه دې زده کړو ته ادامه ورکړم. نو دا مې غوره وګڼله چې زه باید هغه د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړتیا کې رول ولوبوم. نو ما د ملي راډیو ټلویزیون سره د ویاندې په توګه باندې شروع یا پیل د کار وکړ چې ډېر لږ ډېر کم وخت التپاتسوم بلکې لژورې دی بوایم چې التپاتسوم او له هغه نو تاسو ما ده ما شام په خیر او صبح په خیر افغانستان سره د ژورنالیست په توګه د خبريالې په توګه دند واخیستله د هغه ځای سره د تجربه د حاصلولو ترڅنګ زپه انټرنیوز کې د سلام وطندار رادیو سره د ویاندی او خبريالې په توګه میکار وکي او لغه نو وروسته ل بی بی سی رادیو سره په کندهار کې او په کابل کې د ویاندی او امدارس د خبريالې په توګه باندې می کار ور سره وکي او د دې ترڅنګ بیا خلچې لدی زایونو سره می وظیفه وکړه بیا موقع ژوند دې موقع راکړل چې په کندهار کې د یو سیمایزي رادیو مسوله پاتسومه چې د افغان ازادي رادیو په نامه یو رادیو د هغې مسولیت را لغاړې وو او د دې ترڅنګ د هیواد تلویزیون مسوله وم هغه وخت چې هغه تلویزیون په هغه وخت کې هغه زما په ور کې په حساب په کار پیل وکړ په نشراتو باندې پیل وکړ نو د دې چارو ترڅنګ مې هغه خپل هدفونه بیا هم په پام کې درلودل چې ډیر زیات فوکس مې د میرمنو په چارو باندې و چې د سپوږمۍ مجله یو د هغه مجلو څخه و چې ما خاصتا په خپل شخصي عاید او لګښت باندې د میرمنو د پاره د سویلویدي سند د میرمنو د پاره چاپوله
ډیر ښه نو هغه کې څنګه ستاسو دا دلچسپي دا ول د سره و دا خو بیا یو ادبي اسما مجلوه هغه بیا تاسو څنګه پر مخ وړله
او دا هغه مجله د میرمنو پر ژوند ستونزو ادب کلتور مذهبي مزامینو په دغه شیانو باندې څرخېدل یعنی یو ټولنیز او په ټوله کې خو د میرمنو د پاره ځانګړې و نو دا مجله په حساب هغه هدف اوس ما چې د میرمنو د پاره څه نه څه باید یو څه ځانګړي زو کومه چې تر څو نورې میرمنې د دې جرأت پیدا کړي چې د ټولنې تر اوسه مبارزه وکړي او خپل د ژوند حقونه ترلاسه
صحیح مرسل جانی خو یوازې د سپوږمۍ مجله خونده د تاسو خود خزو لپاره نور کارونه هم کړی دي که پاغې لګرنا واچوي د سی په کندهار کې فکر کوم چې تاسو د خزو د لاسي صنایعو په برخه کې یو دا سی ان جی او لرل چې غم تاسو پروموټ کول او غي ته مارکیټ پیدا ک نو ډیرو خزو ته فائدہ رسیدلې ونه کو پاغې ان جی او باندې یا غیر سرکاري اداره چې تاسو چلوله دا غي نوم سو او بیا یې کې تاسو سره دنده و
هغه د خزو د اقتصادي پیاوړتیا موسسه و چې په حساب د کندهاري میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په حساب بازاریابي کوله او هغه لاسي صنایعو ته وده ورکوله او د دوی میرمنو ته ورکشاپونه دایرهوله د دې ترڅنګ د دوی هغه خامکدوزي او لاسي صنایع چې وي هغه ته بازار موندنه کوله سنندارتونونو کې برخه درلودله په نندارتونونو ته وړاندې کوله د دوی لاسي صنایع دا په ټوله کې یو برخه زما د کار وه اصلي په هغه وخت کې زه د افغانستان د خپلواک کمیسیون د سویل لویدیځ زون د میرمنو مسوله وم او پارت تایم یا اضافه وخت کې ما د انجو هم ورسره چلوله په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې میرمنې را سره وي چې هغوی په مختلفو مسایلو باندې ورکشاپونه ترلاسه کول عامه پوهاوی ترلاسه کاوه او د دې ترڅنګ هغه اقتصادي وده چې البته د ان جی او یو هدف وو هغه مو هم ورسره
څنګه مخته ډیره ښه خبره تاسو کړه مرسل احمد سي جانې تاسو سره خبرې زمونږه جاری دي او ریدونکو په سروې خبرونه کې مونږ سره له بلجیم نه مرسل احمد سي ملمنه دا خبرونه لا جاری ده ختمه نه ده یو لنډ دمه اخلو وروسته بیا له مرسل احمد سي سره خبرې جاری سات
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته زملی ها میرزاده یو ځل بیا هرکلی کوم. له مرسل احمدزی سره زمونږ خبرې روانې دي. نو اوس ترې تپوس کوو یوه بله پوښتنه مرسل جانې، چې تاسو دا دومره کارونه وکړل او د ښځو لپاره هم کارونه وکړل، خبریالي مو کړه او په میډیا سره د جرنلیزم په برخه کې تاسو دومره وړاندې لاړې، نو دا بیا بلجیم ته راتګ دا څنګه موقع وه؟ او هغه چې اوس تاسو سره مهاجرینو سره کم کار کوئ، نو هغه څنګه یوه موقع وه چې ستاسو په لاس درغله؟ وایه دې لپاره محنت او ستاسو به خامخا زیار ویستي، نو پای باندې لږې خبرې.
لوطن لریوالی زه فکر کوم موقع نه ده، دا زموږ بدبختي ده چې د هغې ټولنې وضعیت داسې جوړېږي چې د یو څو چې هغه د کار په حساب، زه خو ما خو چندان کار نه دی کړی، ما خو څه نه دی کړي، خو چې زه نور ګورم د ټولنې هغه د کار خلک چې وځي، دا د هغو کسانو بدبختي ده او هم د ټولنې، خو هغه وضعیت نور داسې. زه باید په حساب د خپلې کورنۍ دپاره ما باید خپل ژوند محفوظه کړی وای، او د خپلې کورنۍ دپاره زه ما باید ژوند کړی وای، ځکه ما ته د څو کسانو هغه روزی رسان خو خدای دی، خو هغه وسیله زه یم هغوی ته چې زه باید یو څه ور ورسوم تر څو هغوی ژوند مخته یوسي. نو په دې وجه باندې زه بیا اړه سوم د ژوند په یو پړاو کې چې بلجیم ته رامهاجره سم او دلته دې خپل ژوند ته ادامه ورکړم. خو دلته هغه څه رقم چې زه عادت له مخې نه نه بیکاره نه سم کښېناستلی، او یا ووایم چې ضرورت او اړتیا هم د دې وي چې انسان باید کار وکړي، نو ما دلته څه کارونه را پیل کړله چې له هغې جملې څخه یو د مایند سپرینګ په نامه باندې د یو پروجیکټ د ټرینری په حیث باندې، چې هغه د روان په حساب د سایکالوجي یو پروژه ده د هغو خلکو لپاره چې رواني مشکلات لري یا ستونزې لري، د هغوی د حالت په بهبودۍ کې یا په ښه کولو کې ټریننګونه وو چې هغه ما دلته پیل کړله، او د دې تر څنګ چې هغه اوس هم ادامه لري، هغه ټریننګونه اوس هم ورکوم، او د دې تر څنګ ما د بلجیم د مهاجرینو له وزارت سره د ښوونکي په حیث باندې دنده پیل کړه چې مختلفو ژبو کې مختلفو خلکو ته درسونه ورکوو. په دې ټولنه کې د ادغام کېدلو درسونه دي، نو هم په دغه توګه باندې زه دلته کار کوم. او د دې تر څنګ زه یو کتابتون لرم چې هغه کې مختلفو ژبو کتابونه دي، او دا زه هغو کمپونو ته وړم چیرته چې مختلف خلق مهاجر دي، پناه غوښتونکي دي، البته د پناه غوښتونکي دي، او دوی سره ډیر زیات یا اضافي وخت دی، چې هغه وخت دې باعث ګرځي چې دلته خلک سټرس اخلي، اندېښنې کوي، تشویشونه کوي، تکلیفونه پیدا کېږي، او دوی ته په اسانه دلته په خپله ژبه باندې کتاب نه پیدا کېږي. نو زه دا په وړیا توګه د دوی کمپونو ته ور وړم، دوی دا کتابونه مطالعه کوي، او د یوې میاشتې په جریان کې بیرته ماته سپاري. د دې علاوه تاسو هم یادونه وکړه چې د کتاب غږ د یوټیوب چینل دی، چې دا هم زما یو له هغو هدفونو څخه دی چې د پښتو کتابونو په حواله باندې دی، چې ډیر ارمان مې درلود، حتی هغه وخت چې سپوږمۍ مجله چاپېدله دا ایډیا را سره وه چې زه دا مجله وکولی سم هغو خلکو ته چې لوست نسی کولی هم ولیسم.
مطلب ستاسو دا هلی زلی چې دی دا ټول د دې لپاره دی چې ستاسو د پښتو ادب سره د کتاب سره ډیره مینه ده، د کتابتون تاسو
د کتاب سره یعنی یو ډول لیونی مینه لرم، او دا مې ډیر خوښیږي چې کتاب تر ډیرو خلکو پوری ورسیږي او په څه چل باندې باید ورسیږي چې هغه غږیزه بڼه بهترینه لار ما ته ورسېدله. او هغه وخت چې ما دا ایډیا د سپوږمۍ د چاپېدو پر وخت درلوده هغه وخت ما نسوی کولای چې یعنی کم سپورټ مې نه درلوده چې زه دا ټوله مجله په غږیزه بڼه باندې تر هغو خلکو ورسوم چې هغوی لیک لوست نشي کولای. بیا نو دلته له هغه فرصت او وخت نه په استفادې سره دغه دې خپل هدف ته د رسېدو دپاره دغه هڅه مې بیا را پیل کړه او یو چینل مې جوړ کړ چې نن سبا انټرنیټ ته ډېر خلک لاسرسی لري او کولای شي که لیک لوست وهم نشي کولای خو بیا دوی کولای سي چې یو کتاب واوري او د هغه له ګټو نه ځان مستفید.
ډېر ښه ډېر ښه. نو مرسل احمد سي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي، زه خپلم شوق لرم چې وایورم. تاسو خو ډېره مصروفه یا نو ستاسو د کتاب غږ د یوټیوب چینل چې دی هغې دپاره تاسو خلک شته چې ستاسو مرسته کوي او که نه دا تاسو په څه طریقه باندې مخته وړئ؟
ښه پوښتنه ده. په دې خاطر چې ځینې ځوانان اوس پیل ما یوازې راوکي خو اوس ځینې ځوانان او ځوانان نجونې دي چې زه وطن ته تللې وم نو ما ته یې ډېره ټینګه وعده راکړې ده په دې برخه کې چې دوی په کتاب په غږیز کولو کې به له ما سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه یو ځوان یو کتاب بشپړ غږیز کړی هم دی او اوس په چینل باندې درګرده روان دی او چلی.
ماشاءالله ډیر ښه. او مرسل جانې، تاسو چې په بلجیم کې د مهاجرینو ته دا کوم سبق خایه درس ورته خایه نو دا کوم مهاجرین دی؟ آیا دا یوازې تاسو له افغان مهاجرینو سره کار کوي؟ بیا دا خو په ژبې پورې مړه لري که نه، نو بیا که نور مهاجرین وي نو خامخا نو بیا هغې کې تاسو په نورو ژبو باندې عبور شته دی؟
هو، دا د هر هغه چا دپاره دا سبق لازمي دی په بلجیم کې، د بلجیم د قانون له مخې نه چې دلته د اوسېدلو نیت لري هغه ټولو خلکو دپاره دی. نو سبقونه په مختلفو ژبو باندې ورکول کېږي، د نړۍ مختلفو ژبو موجودې دي، موږ همکاران دي چې په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. زه هغه ټول تال پښتو چې زما مورنۍ ژبه ده، دری باندې، په اردو باندې او انګلیش څلورو ژبو باندې چې زه تسلط لرم زه کولای سم چې سبق ورکم، چې ډېره زیاتې انګلیسي برخه ده او نورې پاتې دا کم کورسونه دي د دینو.
او مرسل جانې یو تپوس، په ژوند کې کوم داسې ارمان دی چې نیمګړی پاتې دی؟ لکه تاسو خو دومره کار کوئ، کړم دی او لګیا یې، کوم داسې ارمان چې ستاسو د زړه په یو کونج کې پټ پاتې وي او تر اوسه هغه ماغه شانتي؟
ارمانونه خو د انسان نه پوره کیدونکي دي. یعنی کله چې یو ارمان ته ورسېږي انسان بیا یو بل تازه اماده ولاړ وي چې بس دې ته باید ورسېږم. خو په هر حالت انسان باید شکر وکړي او په هر حالت شکر کړل پکار دی. ارمانونه ډېر دي، زه په کوم کوم تا ته یادوم نه چې دا، خو تر ټولو غټ ارمان چې زما په زړه کې پاته دی او لا هم داسې نه دی چې ما پې بسنه کړې ده، ما ویلي چې بس دا پاته دی، نه نه، ارمان دی خو ځان به ورسوم چې هغه زما د لوړو زده کړو ارمان دی چې پر مخ به زه ځان ورسوم
انشاءالله د خیره سره. او په بلجیم کې چې کوم ستاسو ژوند دی نو تاسو ترې مطمئن یا لکه خامخا تاسو خووی چې تاسو دا یوه موقع نه ګڼله خو بیا حالات داسې و چې تاسو لاړې بلجیم ته، خو تاسو ته خپل وطن ډېر دریادېږي، نو اوس مطمئن یا قانع یا څه کوئ چې تاسو چې څه کوئ نو د څه مقصد لپاره یې کوئ که نه؟ نو اوس هغه اطمینان تاسو ته راغلی دی؟
د مسافر اطمینان فکر نه کوم چې داسې ژر دې په حساب اړخ ولګوي زه په تاسو درته وایم چې بس په دې هیله او امید شپې ورځې تیرو چې ورځ به په وطن کې سوله وي، میرمنې به د امن په فضا کې ښوونځیو ته ځي، پوهنتونونو ته به ځي، د کار ساحو ته به ځي، د میرمنو دپاره به مزاحمتونه نه وي، ستونزې به نه وي. او په همدې هیله باندې شپې ورځې تیروم چې ورځ بیرته لاړه سم او بیرته د وطن په هغو کوڅو په هغه په حساب غرو رغو کې وګرځم او هلته ژوند وکړم. بس
بس هم دغه تاسو زما د یوې بلې پوښتنې جواب درکو. زما دغه تپوس کول غوښته چې که موقع ملاو شي نو تاسو به ځئ، تاسو د یې خپله جواب راکو. بس مرسل جانې، تاسو سره خو خبرې ډېر خوند کوي، زما خو زړه نه کېږي چې خپرونه ختمه شي، خو بس اخري یو څو شېبې پاتې دي. نو یو تپوس په وکړه چې زمونږ ټول اوریدونکي او بیا په تیره پوښتنې خوندې چې تاسو اوري اهي د پاره بس تاسو پیغام سوي
د هغوی دپاره. زه همیشه همدا یو پیغام لرم چې د کتاب ملګرتیا مو پرېږدئ. کتاب یو بهترین ملګری دی په هر حالت کې، که تاسو خفه وئ کتاب راواخلئ تاسو خوشحاله کوي، که تاسو یوازې کتاب راواخلئ ستاسو سره ښه ملګرتیا کوي. یعنی په هر حالت د ژوند کې تاسو کتاب وازموئ، له کتاب سره ملګرتیا وکړئ، کتاب ولولئ، کتاب واورئ. نو دغه یوازنی پیغام لرم، ځکه چې د ټولو ستونزو حل چې دی هغه په کتابونو کې.
ډیر ښایسته پیغام و مرسل احمد زئی، تاسو سره خبرو ډیر خوند وکړو. ستاسو د آینده لپاره، د مستقبل لپاره تاسو ته یو ډیر ښایسته او سوکاله ژوند غواړم. ډیره مننه. اوریدونکو دا وه په سروې خپرونه کې مرسل احمد زئی چې موږ سره خبرې کولې. موږ امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکو اونیو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا ونیر سره په خبرونه کې د مومند سیمه یو خوږجبه شاعر غزل مومند سیب ملمره موړه د پښتو شاعرۍ د هغو سرلارو شاعرانو په لار روان دي چې د ساحو او سوچه غزل لیکلو لپاره حالي ځلې کوي. غزل مومند د ټولنیزو رسنیو له لارې خپله شاعري خپروي او زیات مینوال پیدا کړي دي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات ترکوي.
مننه جی. اول خوریدونکو ته د زړه نه احترامات مینو، خې نیکی هلی غواړم، نیک ساتونه ورته غواړم. زه زما خپل نوم چې کوم دی، کوم چې مور پلار زما د پر انتخاب کړي، هغه رب نواز دی. زه د ضلع مومند سره تعلق لرم. زیلا مومن کی یو علاقه ده، مطلب زمونږ یو قوم دی حلیمزای، حلیمزو سره زما تعلق دی. او بیا وروسته له دې د استادانو په مشوره باندې زما ادبی نوم تقریبا غزل مومن دی. د دې نه مخکې یو بل نوم خو هغه ډېر په ماشوموالي کې نو استادانو زما د پاره دا نوم انتخاب کړ. غزل مومن زما ادبی نوم دی. په دې نوم اکثر ملګری زما چې کوم د خپل کلي د نږدې شخصي ملګري دي هغه ما په خپل نوم پیژني، په دغه کوم چې زما د پاره مور پلار انتخاب کړی. یعنې د هغې علاوه اکثر ملګري داسې دي، بلکې زه به دا ویم چې ټول ملګري هغه ما د غزل مومن په نوم باندې پیژني. دغه زما مختصر شانې تعارف دی.
صحیح. غزل مومن صاحب ډیره مننه چې زموږ اوریدونکو سره مو خپل تعارف وکړو. نو مومن صاحب دره ته وایي چې څنګه ادبي نړۍ سره ستاسو پیژندګلوي وشوه؟ دا د څو کاله پخوا خبره ده.
یره چې دا هغه وخت دی چې کوم وخت زه دا وایم چې ماته نه یاد، مطلب لکه دومره ماشومتوب نه، دومره مطلب د وړوکي عمر نه، د لږ عمر نه چې هغه وخت ماته اوس هم را یادېږي هم نه. مطلب زه دا ویلی شم چې شاعري زه د ژوند د هغه شعبې نه، د عمر د هغه شعبې نه کوم، کومه شعبه چې کوم دې سړي ته نه ور یادېږي، مطلب د ماشوموالي نه.
خو بیا هم لکه څو کاله به کېږي د دې نه؟
یاره د کوم وخت نه چې زما تنقیدي غونډو ته تګ راتګ شروع شوی دی، نو د دې تقریبا چې لس دولس کاله کېږي.
صحیح. او غزل مومن صاحب ستاسو په سیمه کې کومې ادبي ټولنې دي؟ غونچه ټولنه وکه، ماته اوس خدای باندې غلطي زغه سیمه نه ډېر لرې ما، مومن دوه ادبي غونچه وکه کومه ټولنه و؟ د سنوري کومې ټولنه دي ستاسو په سیمه کې ستاسو ورسره تګ راتګ کوي؟
او دلته چې کوم دا اوس دا وخت مومن ادبي ټولنه دا یو فعال ټولنه ده. ما اکثر از دکله دلته کړی ده، ډېر ښه ښه استادان لري دلته چې مونږ سره څومره ملګري دي. دا د ریاست تسنیم صاحب اکثریت د ریاست تسنیم صاحب شاګردان، هغوی سره په جرس ادبي ټولنه کراچۍ کې پاتې شوي دي. د هغوی نه زده کړه کړې غو دلته، مونږ د هغوی نه زده کړه کوو. دغسې د دې نه علاوه زمونږ پېښور ښار مونږ ته لږ نږدې دی، نو هلته ساحو لیکونکي مرکه، نو هغې کې ډېر ښه ښه پوهان دي، بلکې زه به دا وایم چې د پښتو د ادب مجتهدین دي پکې. نو هلته هم کله 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 نه، بلکې میاشت کې دوه درې اجلاسونه له خامخا هلته مونږ حاضري کوو، نو مختلف ټولنو سره تعلق لرم او هغوی نه زده.
صحیح. تاسو د ساحو لیکونکو مرکې ذکر وکړو، هلته خو قلندر مومن صاحب به هلته و. زه چې کله پېښور کې وم هلته به ورتلم، ظاهره خبره ده د مومندو نه به هم ځوانان راتلل، برخه به پکې اخیسته د پېښور نه هم د افغانستان نه هم. چې څوک به هلته د پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکې ته د اردو ساینس بورډ کې چې د دوی دفتر و د ګل په ماښام به فکر کوم دغه غونډه کېدله، نو هغوی خو اوس نشته دی، خو هغه ملګري به وي. تاسو هم هلته ورځئ. نو بل تاسو د مومندو ذکر وکړو، نو دلته د تورنګزو بابا په مزار باندې به تورنګزو حاجي صاحب په مزار باندې به کال په کال یو مشاعره کېدله، پېښور نه به ملګري درتلل. دغه ادبي الیزلې اوس هم شته. د پېښور ذکر خو تاسې وکړو، د ساحو لیکونکو خپله مومندو کې هغه لوی ادبي مشاعرې چې به کېدلې اوس هم کېږي که نه؟
یاره جی، دا کوم حالات چې په مونږ باندې رال، نو دې ډېر غټ تاثر وغورځو. دې په وجه باندې کوم چې زمونږ د ترنګزو بابا جی صاحب په مزار کومه مشاعره وه، دا په حالاتو کې یو کال نیم تقریبا فعاله پاتې شوه. خو د هغې نه پس هغه د غزې چې کوم دی ډېر زیات متاثر شو، خاص کر دغه علاقه چې کوم وه د ترنګزو بابا جی صاحب، دا ډېره متاثره روانه وه. نو په دغه وجه باندې هغه مشاعره تر دې دمه پاتې ده، ځکه چې تر دې دمه حالاتو نه مونږ نسل په سله مطلب لکه د دې د امن فتوا نه شو ورکولې، نو تر دې دمه پاتې ده. نور مختلفو مشاعرې په مختلفو ځایونو کې نو هغه فعالې دي. البته مونږ پسې زه به دا وایم چې په غټه سطحه باندې، یعنی غټه ټولنه نه شو کولې، ځکه چې د حالاتو نه متاثرې. نور وړې وړې مشاعرې کوو، خپل ذوق چې کوم دی هغه فعال ساتو.
صحیح. غزل مومن صاحب، تاسو نه بس تاسو څه شاعري ما ورو دا پروګرام خو به روان وي، خو منځ منځ کې که تاسو نه ستاسو شاعري و نور نو دا به خوندونه کې تاسو راته څه اوروئ جي؟
او بالکل. نو یو دوه سره نوي شعرونه دي تازه چې زه زمينه پیژنم زاده کاری پیژنم، زمينه پیژنم زاده کاری پیژنم، زه په دې دور کې د هر چا بیماری پیژنم. شعر دې پکې چې خوشبو دې راغله په ما، سترګې رااله مه پټوه، خوشبو دې راغله په ما سترګې رااله مه پټوه، زه ستا لاسونه د خپل زړه په قراري پېژنم.
ډېر نروستو دا یو غزل دې راسره شي، مطلب دا هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، هوا چې په کوم لور په کوم هنر روانې ده، نغمه به ورسره زما د غر روانې ده. او شعر دی چې ستا جیب ته چې پیسه په هر منتر داخلی ده، دا لوبه خامخا زما په سر روانې ده. او شعر دی چې کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره، کمبخته زه انسان ومه احساس به مې لره، کمبخته یو هوره مې لور روانې ده، زما ټولې جذبې زما په ذات کې خخې دي، او ستا هره خبره په چکر روانې ده. او مقتدا چې ما نه راوړه کمی په عیاشۍ کې د غزل، ما نه راوړه کمی په عیاشۍ کې د غزل، کسامی مروره وه په شر روانې ده.
ډېر زبردست غزل مومن صاحب، ستاسو شاعري ډېره زیاته ښکلې ده او سړی وایي چې اورم یم داسې. نو خلک څه وایي تاسو چې کله مشاعرو ته سټیج ته وروخیږئ، نو خلک مو پرېږدي په دا یو غزل که نه درته وایي چې بله مو وایه او بیا مو وایه؟
نه چې تاسو به شاید دغه ویډیوګانې کتلي، نو زه چې کله یو مشاعرې لازم، نو زه غواړم چې زه به اکثر ملګري داسې چې یاره غزل ویمه، نو غزل نه مخکې دوه شعرې دي، نو په دوو شعرو کې دوه غزلې وایي، نو بیا ورپسې وروستو غزل وایي، نو بیا خیره کې وایي پلانکي ته ډالۍ، نو بیا په کې یو غزل بیا ووایي. نو زه اکثر زما خپل دا نظریه ده، دا مې سوچ دی چې زه کله هم یو مشاعرې لازم، نو زه خبره کوم چې زما فقط یو غزل دی، پنځه پکې شعر دي، نه پې مخکې څه شعر شته، نه ورپسې وروستو څه شعر شته. نو خو په دې باندې ملګري غواړي چې لکه زه بار بار څه ویمه، نو باغې کلم ما نه پرېږدي، زه کوم مشاعرې لتلی یم، نو ملګري غواړي چې مطلب لکه زه څلور
پنځه غزلې شریکې کړم. صحیح. نو چې اورېدونکي په سټیج تاسو نه پرېږدي، نو موږ هم دلته نه پرېږدو، یو بل غزل به هم تاسو نه اورو جی.
دا عجیبه منطق هم راسره استعمال کړي. د غزل نه مخکې یو دوه شعره درته وایم چې خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسائی کوله، خلک لګیا وو تر سپوږمۍ یې رسائی کوله، مونږ ایله د تهمتونو صفائی کوله. او هغه سړی چې درانه درانه بوټان درلوده، هغه سړی د تماکو دوکانداري کوله، او ستا په بنګلي باندې مې وینې وکړو تندې ومنه، بیا مې له دغه وینې ځان له سیاهي کوله. او ورپسې یو غزل دی چې د غزل مطلب څه داسې ده چې زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه په دې ماتو هیلو څومره جدا ژوند کومه، زه د بارودو مینځ کې للا للا ژوند کومه، نیکه خپه نه شي سبا دېړۍ له نه راځمه، نیکه خپه نه شي سبا دېړۍ له نه راځمه، شپه د چاخواله وړمه یعنی سبا ژوند کومه، او ستا مخ ته ګورم زخمی پر هر پنه ګورم، دیني مجال څه دی چې زه درله دا ژوند کوم، ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلم، ستا په خبره که چخچک نه وهم سر بایلم، عجز بنده یم په حمد و ثنا ژوند کوم. او داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، داودی غږ شپه د غزل د پیانو ماهره، ویل یې نن درله په دغه ملا ژوند کوم. ورپسې یو څو شعره د غزل دی چې
ارشاد
ځان به وینې کړم، ځان ګرم را باندې لګي نور، خو هر څوک محترم را باندې لګي، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، کیفیت دومره نږدې ومه در وړې، د وجود خوشبو دې هم را باندې لګي. مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم، مسلمانه یو سړی داسې رنځور کړم چې پنځوس زره درهم را باندې. څو شعره دي د جنګ په حواله باندې چې جنګ برور شو د خدای فضل و زوال یې راوړه، جنګ برور شو د خدای فضل و زوال یې راوړه، ستا د سپین مخ ته ښکلولو احتمال یې راوړه. د کابل جنګ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، د کابل جنګ ته د پنجاب کونډه تیاره واده شوه، څو ورځې وروسته د تورخم زنځیر دجال یې راوړه. مینه مې ومنله امن خو د خدای نامه وه، مینه چې راغله نو اذان وشو، بلال یې راوړه، په ډرامو کې د پښتون کردار یې دا وښودو، قتل یې کړی و په غاړه توره وډال یې راوړو، زه د وطن په سرحداتو جا به حق مړو ما شهید هغه و چې څوک مړ له هسپتال یې راوړو. غزل تمام هنګ مزاجه یاران داسې پالل، جیب یې ډک کړی و
کتاب مو چاپ کړی دی کنه او چرته موسیقارانو سندرغاړو ستاسو شعرونه ویلي دي کنه؟
یاره تر دې وخته د کتاب خبره تاسو وکړه، نو تر دې دمه چې کوم دی زما کتاب نه دی چاپ، بلکې زه نه غواړم چې زما کتاب دې چاپ شي، ځکه چې څومره پورې زما استادان دي نو هغوی ما ته دا مشوره راکوي چې کتاب څومره لیټ شي نو دا به ښه په دي چې کتاب د سړي د ژوند ټول تصویر، نو که ته خپل تصویر مکمل جوړ کړې، بلکې زه بدایم چې هغه تصویر څومره ښه جوړ کړي، دومره به ښه اثر یې داغې. نور خو کتابونه عام طور نن سبا چې کوم دی ډېر زیات رواج دی د کتابونو د چاپ کېدو، د معیار لحاظ پکې ډېر کم کولی شي تاسو به ګورئ، نو په دغه سبب باندې زما کتاب دا وخت چې کوم دی نه دی چاپ، او زه غواړم زه چې زه دې اوس کتاب چاپ کړم.
صحیح. او د موسیقارانو د هنرمندانو کره ته وایي چې پښتانه خو نن سبا ماشاءالله ډېر هنرمندان لري، یو نیم پکې داسې هم دی چې د ښکلي شاعرۍ پسې ګرځي، او دې کې هېڅ شک نشته ستاسو شاعري ډېره ښکلې ده، نو را به شي هغه ورځ به هم راشي چې کتاب هم له خیره چاپ شي، هنرمندان به هم ستاسو شعرونه ووایي. خو تاسو ذکر د سوشل میډیا وکړو، په سوشل میډیا خو ستاسو شاعري خورېږي، ما واورېده تاسو سره مې اړیکه ونیوله، داسې به نور ملګري هم تاسو سره اړیکه نیسي، نو خپله یوټیوب چینل لرئ که یوازې فیسبوک باندې خپل اکاؤنٹ باندې خپل شاعری خوروي؟
نه جی، یوټیوب چینل خو زه بالکل نه لرم او نه می اراده شته چې زه د یوټیوب چینل خلاص کړم، خو صرف دغه فقط فیسبوک اکاؤنٹ مې دی، نو دغه مې صرف د دې لپاره جوړ کړی دی چې اکثر مرګري داسې دي چې هغوی سره رابطه اړیکه ور سره داسې نشي نیول کېدی تر څو ستا ایډی نه ایډی د فیسبوک نه، یا تر څو ستا واټساپ نه، تر څو ستا چې کوم دی ټویټر چې کوم دی هغه تاسو سره مهیا نه، نو په دغه سبب باندې ما د برګرو سره د اړیکو د نیو دپاره د ځان مشغولولو دپاره دا ایډیا نه چې کوم دی ځان ته جوړې کړې دي، نور مزید هیڅ لالچ نه لرم او نه مې ورته اراده شته یوټیوب وغیرہ.
غزل مومن صاحب، زه به اوریدونکو ته وایم چې دا مونږ انټرویو چې ریکارډ کوو د غزل مومن صاحب سره، دوی په یو انټرنیټ کیفه کې دی، یو بیکګراوند کې کلک ډیر دی شورا وره، موږ ته معذرت هم کو، خدا لکه ضرورت الته شاو خو دی په بازار کې په یو انټرنیټ کیفه کې ناشتي، ځکه چې په مومندو کې هر سړی د دې وسنه لري چې په کور کې دنه دی قوي انټرنیټ ولري، دوی د وای فای د پاره په یو انټرنیټ کیفه کې ناشتي، ولته شور دی بازار دی، نو دغه ما وی چاوریدون کو ته دغه وی زمونږ دا وضاحت وشي. بل مداوی غزل مومن صاحب چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې او یوټیوب باندې پخوا به داسې و چې د کابل خلکو به یو شان شاعري کوله، د پېښور خلکو به بل شان شاعري کوله، د قبایلي سیمو خلکو به بل شان، لهجو کې به هم فرق و، په لیکلو کې به هم فرق و، تاسو څه ګڼئ چې په دې سوشل میډیا باندې چې دا ټول سره یو ځای شو، په یوه دیره راجمع شو، نو هغه فرقونه ختمیږي، هغه پولې ختمیږي، د یو بل په انداز باندې اوس خلک په اسانه پوهېږي که نه؟
یاره جی، دا خو ډېره مهمه خبره تاسو وکړله. زه اکثر ګورم کوم ملګري چې بره پښتونخوا کې اوسېږي، افغانستان کې، د هغوی چې کله زه عامې خبرې ګورم فیسبوک باندې هغه ډېرې بدلې، خو چې کله زه شاعري ګورم نو شاعري زه نه ګڼم داسې چې کینې دا د برې پښتونخوا کوم مرګلی دی، نو زه ګورم زه زړه کې دا فکر کوم چې کینې دا زما هم زبان دی، او زه به دیم چې هم مصر دی، یعنی په یو مصر کې را سره اوسېږي، په یو ښار کې یو زبان دی زمونږ، نو بالکل په شاعرۍ کې هغه فرقونه ووتل. په عامو لهجو کې چې کله مونږ داسې یو نثري لیکل کوو، څه پیغام رسول د نثر په ذریعه باندې غواړو په فیسبوک ټویټر وغیرہ په بل څه باندې، نو هغه وخت کې زموږ لیکنې د یو بل نه جدا کیږي، خو چې کله موږ شعر ته راځو نو شعر کې موږ ټول د ویلو انداز هم تقریبا یو دی، او دغه رنګ د لیکلو انداز هم یو.
تاسو د نثر یادونه وکړه غزل مومن صاحب، نو حتما نثر خو تاسو لولئ، د جرس ته یارانو ذکر تاسو کو، تسنیم صاحب د الله پاکو بخي، او د جرس کې وړي رخي لیکنه هغه هم راتلی، او د کراچي د نورو ملګروم، تاسو په خپل هم نثر باندې تبازمای کړي، د نثر لیکي کنه لیکي؟
یره جی، نثر کې زما خپل طبيعت عام روزمره کې چې کوم دی، نو زه غواړم چې یره زم مزاح ډیر وکم او د خلکو نه مزاح ډیر واورم، ځکه مزاح سره سړی چې کوم دی تر او تازه او ژوند چې کوم دی ډېر ور سره پرمختګ کوي، یعنی مطلب سړی په دې توانایي چې دا د ژوند مخکې نور قدم واخلي نور هم ډېر فائدې لري، نو زما چې کوم دغه دی مطلب لکه هغه نثري خواهش دی، نو زه غواړم چې زه تکل ولیکم، ځکه چې زما چې کوم عام د روزمري مطلب لکه زه مزاح خوښوم، نو هلته دا زما دا مزاح هلته ځایي، نو د تکل کوشش کوم چې ولیکم ملګرو سره، زما چې کوم مشران استادان دي، زه چې یو یو کار کوم نو اکثر د هغوی نه مشوره اخلم، زه د هغوی د مشورې نه بغیر ما چېرته په فیسبوک باندې غزل هم نه دی پوسټ کړی، نو هغوی راته وویل چې دا غزل پوسټ کړه، نو پوسټ کوم چې هغوی مه پوسټ کوه، زه اکثر هغه غزل بالکل مطلب له خپلې شاعرۍ نه ختموم، په د هغوی په مشوره روان یم، هغوی تر دې دمه راته وایي چې یو کال در کې بل دی، یو کال نور غزل ولیکه، دې نه پس به بیا تکل ته راځي، بس د هغوی په مشوره تر دې دمه روان یم.
صحیح، زه خو یو څه پوهېږم په تکل باندې، خو اورېدونکو ته لږ معلومات ورکوي، دا یو شخصیت باندې لیکل کول وي په هنري انداز کې کول وي، د هغه بیکګراوند کې څه دي، د څه کوي، د ده لیکل څنګه دي، د ده سره کوم خاصیتونه تړلي، دغه باندې پوره یو مضمون لیکلی، دغه ته تکل وایي.
تکل جی داسې یو موضوع ده، دا په یو شخصیت باندې یا په یو خاص ټارګټ یو سیس باندې، مطلب لکه د شخصیت نه علاوه دا مطلب یو غیر سر لرونکی یو سیس، مطلب دکان شو یا بازار شو یا سړک شو، نو هغه په هغې باندې مطلب ستا لیکل شروع شي، نو د هغې ښه اړخونه او د هغې بد اړخونه دا دواړه راواخیستلی شي، کوشش پکې د مزاح وي، په مزاحیه انداز باندې هغه په قوم کې د هغې متعلق چې کمی کمزوری هغه په ګوته کول وي په مزاحي انداز کې، نو
دغه تکلیف تقریبا. صحیح، او تاسې مخکې یادونه وکړه چې د یارانو یو حلقه لرئ، ملګري لرئ، هغوی تاسو خپل مشران ګڼئ، د هغوی په مشورو باندې ادبي قدمونه اخلئ، نو غواړئ چې ذکر یې وکړئ د دغو ښاغلو یادونه به مو شي د خپرونې په دې برخه کې، ستاسو ملګري څوک دي چې تاسو ورسره دومره عقیدت لرئ؟
یاره بالکل غواړم بالکل چې د هغوی یادونه وشي، زه چې کوم مشر استاد درم په دې وخت کې، نو قیصر افریدی صاحب دی، زه ورسره د شعر او د شاعرۍ د استاذۍ او د شاګردۍ نه علاوه داسې نور شخصي عقیدتونه لرم، ډېر راته ګران دی، محترم سړی دی، ډېر پښتون پاله سړی دی، میلمه دوست سړی دی، د هغې نه علاوه زه په خپلو مومندو کې خپل ملګري مثال مومند صاحب دی، حیران مومند دی، مبارز مومند دی، یا امتیاز تنها صاحب دی، داسې نور ډېر ملګري دي چې دا هغه ملګري دي چې زه یو یو شعر مطلب په سمولو کې یو د هغې په اجازه غوښتو کې چې یاره دا زه مخکې بوزم شعر کوم که نه، نو په یو یو کې چې زه مشورې اخلم.
بالکل، دغه ټول ملګري چې تاسو نمونه واخیست دا ټول محترم دي، خاص کر قیصر افریدی خو د پښتو غزل په حواله ډیر لوی نوم دی، او هغه ملګري چې د ساهو غزل، د سوچه غزل او د خیسته غزل مینوال دي، هغوی د قیصر افریدی صاحب د نامې سره آشنا دي، نو د قیصر صاحب خپل ځای دی، خو تاسو نه به غزل ممن صاحب یو غزل بل هم اورو، بیا به سره خدای پاماني کوو، ځکه زموږ د خپرونې وخت به ختمیږي.
جی، یو غزل دی را سره، دا مې سولې ته لیکلی وو، نو هغه به درته ووایم چې جنگ دی بلا وخوري او ور دی په ټوپک ولګي، جنگ دی بلا اوخ، جنگ دی بلا اوخری او ور دی په ټوپک ولګي، سوله دی ناوي شي پر مخ دی ورته چک ولګي، او شعر دی چې یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي، یاران دی دومره په شدت یو بل ته غاړي وزي چې سایه ماته شي او ملا کی هم چک ولګي، او تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، تاسو د شوی جنگ تاوان په یو بل واړولو، زموږ د هم دور کورونو دی درک ولګي، او شعر دی چې زیان خو به هلته وکړې یاره چې مقتول هم تی، زیان خو به هلته وکړې یاره چې مقتول هم تی، کډه دې هم د یتیمانو پاټک ولګي، مقصد چې څو وارې پکې شوي دي بمی چاودنی، دا چې څو وارې پکې شوي دي بمی چاودنی، غزله
غزل نن دې اتن هم په دې سړک ولګي. ډېره مننه، خدای دې وکړي چې زموږ په سیمه کې نور جنگونه ختم شي، نور ساندې ختم شي، خوشحالۍ راشي، اتنونه راشي، جشنونه راشي. غزل مومن صاحب، تاسو نه ډېره مننه کوم چې موږ له وخت راکه او زموږ بلنه مو منله، دې اوریدونکو سره مخامخ شوې دي.
مننه جی، ستاسو تم بلا احترامات، مینه پیرزونی، ستاسو د ټول ټیم، بلکې ستاسو د ټولو اوریدونکو ټولو ته دعاګانې، سلامونه دي، نیکې هیلې دي، احترامات دي سره ستاسو. الله دې تاسو نور وتوانئ چې د پښتو لپاره قدم واخلئ، زیار وباسئ، ډېر زیات مینه احترامات درته لرم.
درنو اوریدونکو دا وا د مشال رادیو مجله چې دا ځل ورکی موږ د مومندو د حلیمزو د خوږژبې شاعر غزل مومند صاحب سره خبرې کړې وې. له همدې سره دا ګڼه تھڑو او بل اونۍ به د نور او نو مطالبو سره یو واره بیا ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای په امان.
چپا چپا دا زمان